درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زاج ملند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې رامنځته شوی تاریخي فرصت باید له لاسه ونه وځي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. دا موري چې د بشر د حقونو د څار سازمانونه د سولې له مذاکره کوونکو لور غواړي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. نور ریپورټونه به هم ولرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې، نړۍ او افغانستان خبرونه لا فریوا ظاهر نه ورو.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر مړوي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې پر افغان پوځیانو څلور اویا حمله تر سره شوې دي. او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو نن په مسکو کې د سوریې په جګړو کې د وربند موافقه په تړاو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مړوي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. وروسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت الا لاس ورنکړي. افغان حکومت ته څرګندونه کړې. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف داره چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
شغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لیرې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې پر افغان پوځیانو څلور اویا حملې ترسره شوې دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دغو حملو کې پنځلس سرتیري، دولس ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت سرتیري او ملکیان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خبره په همدې موده کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په دفاعي بریدونو کې نه دېرش طالبان وژل شوي دي او یو څلوېښت یې یا ټپیان او یا نیول شوي دي. پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه د دې لامل شوي چې د چهارشنبې پر ورځ امریکایي هوایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه سنګر حمله وکړه. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عمل کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته پرون ویلي چې طالبانو د دې موافقه هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالی کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنې وکړي. دغه محکمه د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالی فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا شوې چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره شوي دي. محکمه هغه وخت د دې غوښتنې پر ردولو سره ویلې و چې دا اقدام به د عدالت په ګټنه وي، ځکه شاید همکاري د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقوقو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو خبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو جګړو کې څه باندې دوه دېرش زره ملکي وګړي وژل شوي دي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو نن په مسکو کې د سوریې په جګړو کې د اوربند د موافقې په تړاو خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته د دغو خبرو د یوې برخې جزئیات داسې ورکړل. دوی مشتل یو څل روچ خبري ور باندې وکړو خو په ادلب کې اوسنۍ وضعیت هغه حد ته رسیدلې چې په قطعي توګه زموږ د مخامخ خبرو غوښتنه کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم خبریالانو ته ویل چې هیله من دی له ولسمشر پوتین سره په دې لیدنه کې د دوی پریکړې د سوریه د ادلب له وضعیت سره مرسته وکړي، خو ښاغلی اردوغان د پریکړو په اړه نور څه ونه ویل. پوتین په دې لیدنه کې په سوریه کې د ترکیې سرتیرو د وژل کېدو له کبله تسلیت ووایه. ولسمشر اردوغان هم وویل چې د ترکیه او روسیې اړیکې په لوړه سطحه کې دي او دوی د دې اړیکو د لا پیاوړتیا هدف لري. په وروستیو اونیو کې د سوریه په ادلب ولایت کې شخړې داس مال ډېرې سوې چې ترکیه د سوریه د روسي پلوه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي چې د کرونا ویروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد پیاوړتیا د پرمختګ هیلې له منځه وړي. کریستینیا جورجیوا وویل چې دا ستونزه به شای اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کلونو هم راکمې کړي. دغې بلغاریا اصل اقتصاد پو پرون چهارشنبه ویلي وو چې د IMF سازمان وړاندوینه دا ده چې سږ کال به د نړۍ اقتصادي وده د تیر 2019 کال پرتله 3% کموي. د خبرونو پای
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې تراتونکو صدر بیساتونو لپاره وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان موریز د تودوخه لوړه درجه 12 سټیټس 4، هرات اسمان موریز د تودوخه لوړه درجه 14 سټیټس 0، کندهار اسمان موریز د تودوخه لوړه درجه 13 سټیټس 8، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15 سټیټه شپږ، او بل اخر جلال آباد اسمان موریز د تودوخه لوړه درجه 18 سټیټه 12.
خبرونه مو هم واوریدل او د هوا د حالاتو اټکل هم زموږ اغلا ساتي راډیو نه اوري او سموږ مازی کرنې نیم ساته خبري مچلي تقو کې پکې مو دا ریپورتونه موضوعات راټول کړي. ورسلاغی چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سیاسي لورو وغوښتل چې د سولې د تاریخي فرصت نه باید ګټه واخلي او لاسه ورنکړي. افغان حکومت وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې زلمی خلزاد په ټولو افغانانو ککړې چې د سولې په اړه درامنسته شوی تاریخي فرصت په سمه توګه استفاده کړي او د افغانانو لپاره یو غوره فرصت بللې. خو د نړیوالو چارو یو کارپو داوود مایار بیا دا پر افغانانو سربیره د امریکا لپاره هم یو فرصت بولي.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي
له خغلی معیار سره به د زلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په روانو هڅو مرکه ولرو. د بشر د حقونو د څار یو شمیر سازمانونه اندېښمن دي چې د سولې په روانو خبرو اترو کې به د بشري حقونو موضوع له پامه وغورځول شي. دوی ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د بشري حقونو موضوع په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ موضوعات لومړیتوب ولري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ. د افغان سول لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. نوموړي نن سهار پر خپل ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي او خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د زلمی خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلزه چې تازه کابل ترغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو ترڅو د سولې پر وړاندې هغه خندونه لري کړو چې د بین افغاني خبرو لپاره مکار تکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ور نه کړي. د امریکا ځنګړی استاد همدا شنویلی امریکا ژمنه ده ترڅو د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي او موږ له دواړو خواو ملاتړ کو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وای دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپاتې سول لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیز حتی وکړو. هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو
خغلی محمود وی د طالب زندانیانو د خوشکیدو په اړه سلام مشورې او پریکړې به د سولې په بین افغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې دی تیر ورځ یې عبدالله او ځینو نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دی. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل یو راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غني سره وویني خو ولسمشر ورسره له لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشرۍ ماڼۍ رد کړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داوود مایار
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډیر لوی فرصت دی نړۍ په کچه د امریکا د پاره ده چې خو هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سولې لپاره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځاګړي استاد زلمی خلیلزاد پر ټولو افغان لورغه کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوی تاریخي فرصت څخه ښه استفاده وکړي. وسایا شرایط دې ته چمتو دي چې افغانان له دې فرصت څخه استفاده وکړي شي او دا توانایي شته. زموږ همکار خاطر پردیس دغه پښتنې د نړیوالو چارو له پو داوود مایار څخه کړی. هغه وایي
خلیلزاد صاحب لطف کړی د فرصت خبرې کړي، خو یو طرف دی فرصت یاد کړی چې افغانان لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانان لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانان لپاره که فرصتی د هیواد په کچه به وي، خو د امریکا لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډیر لوی فرصت دی نړۍ په کچه د امریکا د پاره ده چې خو هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سولې لپاره وکړي.
مایار صاحب، کا له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسیدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډیر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډیرو لویو لویو هوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډیر وخت ځانګړی کړی ده. خو دې ټول جزئیات په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري. دا به نفی نشي، دا مسله به په یو شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بل اخر د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسئولیتونه دی چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلون افغانستان باندې تپل شوی ده او نور نو د افغانستان ولس مقامات یا تاب دی هغه نه لري د دې مشکلات.
مایر صاحب تاسو ویلي چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې د دې لپاره چې مذاکرات بالاخره وي پیلې ته ورسیږي. اوسنی حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بالاخره د په دغه لنډ وخت کې 15 ورځې پاتې دي یا د بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بالاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شوه لاسلیک شوله دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
داود مایار د نړیوالو چارو په و چې د افغانستان د سولې په تړاو خپل نظر څرګنداوه. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې لمذاکره کوونکو لور غوښتي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان په خبرې شوې اعلامیه کې په مذاکراتو کې د ښځو، قربانیانو او د اصلاح غوښتونکو معنا لرونکو او د اصلاح غوښتونکو کسانو شتون غوښتي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د بین الافغانی مذاکرات د نیټې لرانجدې کېدو سره په دغه بهیر کې د افغانانو د حقونو او ازادۍ د لمنځتلو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د بشر د حقونو د سر نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقونو پر لومړیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې په دغو مذاکراتو کې باید ښځې، قربانیان او اصلاح غوښتونکي حضور ولري. د دغه سازمان د خپرې شوې اعلامیې په یوه برخه کې د یاد سازمان د آسیا د برخې د مدیر پاتریشیا گاسمن له خولې لیکل شوی، د افغانستان د تلپاتې سولې په هوکړه کې باید د عدالت د تامینولو لپاره د اساسي حقونو او د بشر د حقونو په اړه ډاډ ورکړل شي او دغه مذاکرات باید د بشر د اساسي حقونو او د عدالت د تامین تضمینونکي وي. بلخوا د عفو نړیوال سازمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه مذاکراتو کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د جنگ قربانیانو ته لازم پام نه دی شوی او دغه سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي برخې سیړونکې سمیرا حمیدی وایي
د بشری حقونو مسایل ته نه پاملرنه زموږ اندېښنه ده. موږ هیله مند یو چې د سولې په خبرو کې ښکېلې ډلې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. موږ د ښځو د حقونو او د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور هم دغه اندېښنو ته اشاره کوي.
زه هیله مند یم چې سولې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او د هغې د نتایجو او د پایلو په نتیجه کې هغه حقوق او ازادۍ چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورسره غړیتوب لري په دغه کې چې د افغانستان اتباعو ته ورکړل شوي دي، دغه باید وساتلی شي او د هغه د تحفظ لپاره یو تضمین شوی میکانیزم وجود ولري.
وز د خلکو او پتیره د خزو اندېښنې دادی چې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خلکو پر حقونو او د ورستیو کلونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د دغو اندېښنو پر وړاندې وایي
افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د ښځو پر قانوني او شرعي حقوقو باندې ولاړ دی. د سولې په مذاکراتو کې به په هیڅ ډول باندې د ښځو قانوني او شرعي حقوق معامله نه شي.
په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ ځینې پخواني چارواکي وایي طالبان د اسلام له اصول سره سم د خلکو د رسنیو او د ښځو حقونو ته په مثبت نظر ګوري. خو د مدني ټولنې د مجتمع د رئیس عزیز رفیعي په باور یاد ډله به د اسلام له شرعي احکامو نه ځان په ګټه کار واخلي. بین الافغاني مذاکراتو ته یو څو ورځې پاتې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د بشر د حقونو نړیوال سازمانونه وایي په دغه مذاکراتو کې باید یوازې په ځواک کې د طالبانو شریکېدل او د بهرنیو ځواکونو وتل مطرح نه شي. دغه بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه مذاکراتو کې د له طالبانو نه د افغانستان د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه جدي ضمانت واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه بیا ساعتونو کې څلور بیا حملې شوې دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په دغه حملو کې چې د دوی په وینا د طالبانو لخوا شوې، 15 سرتیری او 12 ملکیان وژل شوي او 23 سرتیری او ملکیان ټپیان شوي. د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې ابهام د طالبانو د بریدونو سبب شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د غډل یو ځل بیا په افغان امنیتي ځواکونو باندې حملې له سره پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې طالبانو یوازې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې څلور اویا حملې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دغو حملو کې 15 سرتیری، 12 ملکیان وژل شوي او 23 سرتیری او ملکیان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تایه 24 ساعت گذشته طالبان در 11 ولایت
هغه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 11 ولایتونو کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او خلکو 11 حمله کړې چې په پایله کې 2 ملکیان او 4 سرتیری شهیدان شوي دي. د خغل رحیمی په خبره په تیرو 2 ساعتونو کې بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په دفاعي حملو کې 9 طالبان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د تیرو 48 ساعتونو په پرتله د طالبانو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې ابهام د دې لامل شوی چې طالبان خپل بریدونه له سره پیل کړي. خغلی شریفی د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو بریدونه ښکارا کوي چې د غډله او ملاتړ غواړي امریکا وازمی څو پوسی چې امریکا پر اختیا هم له افغانستان وځي یا نه. هغه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومه هوکړه لاسلیک سوې ډېره مبهمه ده، ستونزو او کړکیچونو او همداشان زیاتو پوښتنو ته ځای پیدا کیږي څو ځواب ورته وویل سي. خغل شریفی زیاتوی چې له دې سره په خوا کې طالبان تیت او پراګنده ډله ده، نو په همدې دلیل چې رهبری او همدا ډول په قطر کې چې کوم استازي تصمیم نیسي په بشپړ ډول نه عملي کیږي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو حمله د دې لامل سوچي. د چهار شنبه په ورځ امریکایي هوایي ځواکونه د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه په نخښ کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی چې څو میاشتې مخکې د طالبانو لخوا شکنجه شوی و بلاخره په هندوستان کې ومړ. طالبان دغه ادعا ردوي او وایي چې دوی لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شکمن دي. نور حال له کابل نه زما همکاره فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت ادعا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری په نوم د دوی یو غړی د طالبان لوري د شکنجې له امله د میدې په سرطان اخته او په هند کې د 5 میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له ځان سره د 5 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
خراب او کړکۍ نه وا یوازې یو دروازه ورغبه ممیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړی وو، نو په هغه خونه کې چې ډیره چټله و ډیر خزندې او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډیر سختۍ په ځلو ځلو لویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوو.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبان له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیايي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسی حرکت تیر کال د روزي په 15مه د هلمند له مرکز لهکرګاه د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پرېتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت لشمیره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي طالبانو له ځان سره یوړل. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ویرات کړی او ویل چې دغه حرکت له طبي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کیږي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسی حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پرېتوب خبره کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلي ځلې کوي او غیر وسلوال دي او ملکی خلک دي د جاستي له خوا چې دغه سي چلند کوي، موږ د مخکې محکوم کړي غندلم دي او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا پور کولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلند د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونې ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ لکلون راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو ازادي راډیو لسلو افغان خزو سره د سولې په تړاو خبرې کړې. د دوی نظرونه پوښتلي. راځي چې په کندهار کې د خدیجه نظر واورو.
یو سول یو خزي سولې د افغان خزو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د مولانا مخن کلی اوسیدونکی یم په کندهار ښار کې او مسلک مې نرس دی. زه یو نرس یم. سوله چې ده عموما ټول انسانان سولې ته ضرورت لري او سوله چې ده هغه د جنګ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي او کولی سو په ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آینده دپاره هغه خپل آینده هماغسې وټاکو او خپل آینده هغسې جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله ډیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي، خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پاملرنه وشي.
څوک غلا ساده راډیو ناوړې په ترکیه کې ل زرو زیات حق افغانان چې په سړی تختونی جنسي تیری وژنو او د نشي توکو د قچاق په جرمونو تورن دي د زندان ورځې شپې تیری وای چې د تیر کال په مقایسه سکهال په دې شمیر کې چې افغانان په جنایتو کې خېلی زیاتواله راغلي. نور حال د گیتی صدیقی په ریپورت کې.
د ازادي راډیو د مندونو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوی د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچ کې زیاتوالی راغلی دی. د دوغو مندونو پر بنسټ د روان کال تر خبرګولی میاشتې 1155 تن افغان کډوال په سړی تختونی جنسي تیریو وژنو او د نشئی توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د خبرګولی په میاشت کې 1155 تنو ته رسیده. په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پیژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي. د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال له 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي. دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي. د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري، خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي. د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنجشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیې د قانون په اړه د معلوماتو د نه لرلو او ځینو نورو موضوعاتو له امله بندیان دي، خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم. په دې ښایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بشپړ معلومات ولري.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو دا چې نوموړی په سفر و وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي. وروسته له هغې چې ترکیې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخته کړه، په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړل. که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 250,000 کسانو ته ورسیږي. دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي، خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي. د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي
چې اروپا ته د تک په هدف ترکیې ته رسیدلی. وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه، د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبرې مجلې پای ته ورسیدو. په دې نیم ساعت خبرې مجله کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبر